د کاناډا د کډوال وزیر وای پرون له امارات متحده عربی څخه په چارټر پرواز کې اوسله دونه وی تنه افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. شان فریزر په ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربی اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2023 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 10,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د شپږ څلوېښت زرو ته لوړ شي. دا کډوال په شاور کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو بلاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلې ولري. په افغانستان کې د UNHCR دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندۍ او پبریدونې کې درې تنه وژل شوي او له شلو ډېره ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمینه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندۍ د لګیدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا یوولس تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پروخار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د اف 6 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روسنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی پیلوټانو د روسنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرول په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسي ځواکونو پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په زلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دې تور دی، ما پرانا لیدلې نه دې تور به وینا. ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل له خوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته ایده تا اجازه نرا کولا، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خوز غونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمی یادی که جسم جامعی می غستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وم د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورستر بل زیاتیږي. کله چې جلی ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار وخت په تېرېده سره اصلاحات یې پشکې راوست، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډیر داسې منفي اړخ راتنه ولیدا. زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور خسر کړي کور ته ودیږي، نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري، هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي، هم په ښه اقتصاد کې روزل سوي وي، اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي دا د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم، البته زه یو حق لرم کنه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کور راووت سوی، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي، همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور کور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه موږ ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده، د یوې مینځې چلند وکړي، وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپله بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي، هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو، معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ، یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخليږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. د دې په ځای باید د دې کور غړي چې دي د تا مهلت ورکي د سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي د غړو سره آشنا شي د سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي ځکه چې دې ته هر شی نه وي دي بخصوص د دې خاوند بخصوص د دې خواښې نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کوي ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې ځکه چې روابط متقابل دي کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي روابط به وپېژني هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي خو که په ځای دې سره مثلا ډېر توند برخورد شي دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل او ټکول رامنځته شي نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي نو کله چې دا اړیکه خراب شي نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا لمانځه لاړ شي نو کله چې کورنۍ لمانځه لاړ شي ټوله جامع لمانځه ځي
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کیږي د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو
مننه کوم تاسو ته سلامونه ستاسو اوریدونکو ته سلامونه واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوان همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه او د ناوی راوړي د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه نابلده ده هغه یو څه غوښتنې لري چې احترام شي یا هغه کار دی خپل خو تقسیمات شي مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یو نوکر یو مزدور هم راوستي ده او دا باید په مرګ کار وکړي زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې یعنی دا د غزنی او جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته په بیرون کې همغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي بس ورکوي کله چې دا واده کېږي نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چې ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو درانه درانه کارونو باندې بوخته یې نه د صحت نه یې د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري زه خبر یم نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي بیا نو دغه کچیرې د خپلې قضیې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي په خپل کورنۍ کې څومره غلط او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کوي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځه تللې نه دي لا هم زیات شوي
همدغه چې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وای اته په ما خبره نه دی ورته وای چې مار د سوري ته سکنه دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د وی نو کارې پسترګه ګوري تاسو فکر کوي نه پوهیدا او قدیدی او کدی بل اولاد نه ورته ښکاری
زه فکر کوم چې ناپوهی ده ځکه کدی علم پوخه په کافی اندازه ولري البته د سیک عمومي ډول د قضاوت نه کو چې ټول قرآنی به د سې قرآنی مشته خو هغه ډیر کم دي چې هغه په خپل د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلې دي پیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل قرآنی ته ځي دوی هم د بل چا سره هم د انساني برخورد کوي یا ماغه د چې احترام زیات دي یا ماغه د چې قرآنی کې خوشالیګانی راځي یا ماغه د چې بل خلک دوی ته ډیر ښه وایي د دوی هغه تاریخ هغه هغه خکېږي د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه
جوان خو یو چانس دی چې انسانان دی دنیا ترازی باید هغه نه په خطوګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپل باید ایجاد کی، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکړي. انسانان په خپل دی چې تصمیم نیسي باید خوشاله وسی. خبره دلته ده چې اوس هم د سکورنۍ ز بیژنم چې هغه د انګور سره د سره یو کېل ک خپل اولاد اما هغه چې مینه او محبت په کورنۍ کې زیاتیږي او کله چې امدا انګور خپل اولاد روزي بیا امدا سی توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر سو احترام شي. خوشبختانه د سکورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که د انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخلي ماشومان راوړي دنیا ته او لا آماده نه دي جسمان، ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي، هر چیرته د دوی پاکړه خبرې کیږي، پاره اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې. نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له انجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي.
بې اندازه کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی او د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې او بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پرمخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ سلامته اوسئ.
هیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغې. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته یو هلک ته وشي یا مثال یا جلې ته وشي، باید دغه یو یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلې سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلې په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. بل چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادیږي، هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی ته دا درس نه ورکړل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري. تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري، کله چې ته واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکړي، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکړي یا خواخې ته کار وکړي. البته یو شر دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل دغه شرافت چې لري، یا کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام داسې ورته ویل کیږي، خاوند د مور او پلار د خواخې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثلا د خوند خبره هم نه، ځکه غوی مور بلار دي، ته به د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا ارڅ پر ځای کولای شي.
استاد، د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي، لنګور سره بد چلن کیږي، اته د نږدې خپلوانو کار نه پریښودل کیږي، په کور کې یو کار بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سیاو کورنۍ کې کوم واجی وای، تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ، د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ دغه ستونزو لامل چې دی په ټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې دی، ښځو یا مثلا د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کیږي، یوازنۍ دلیل ناپوهي ده. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره، حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپلو خپلوانو کورنیو کې، ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي، خپل داسې یعنې دغه خاوند مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه خزه مثلا کور ته راغله، یا د انګور راغله، یا ما ورنداره راغله، په دې مرج دا ما غلام شو، دا چې هر څه زو وړم زه به پرې کوم، ما خوند قرار نسی لیوار په امرونه کې چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه خواخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړی. یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډیر یعنی تاسو مخې ډېر زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي، وایي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه، دا څنګه امکان لري؟ دوی د اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرې د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې، د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې دا خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دې په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي، چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق، په ښه انسانیت، په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ، باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیاته غوښتنه وکړئ. دا د میرمن د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي، او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي، مثلا کالی مینځي، ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی، او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چنارا خسته یو کاروان سندری چا تزمزمه